درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو یو به بل خبرمونې ته شراغ لست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو ادارې یا یو ان ایچ سی آر له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د اوړي تر پیل پورې د نږدې 5 میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده. یو ان ایچ سی آر پرون په یو بیان کې وویل چې د جولای تر میاشتې نږدې 4.5 میلیونه د هغو افغانانو لپاره پکار دي چې افغانستان ته ستانه شوي، او څه باندې 8 میلیونه د هغو کډوالو لپاره پکار دي چې په پاکستان کې اوسي. د کډوالو د لوی کمشنرۍ پر اساس افغانستان ته د ستنوشویو کډوالو لپاره ډیورن کرښې ته نږدې د اوبو د چمتو کېدو، د تشنابونو د جوړېدو او د روغتیا په برخه کې مرستې ډېری ضروري دي. رویټرز خبری آژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو د دوو سرچینو پر اساس چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نمونه څرګند شي، خبر ورکړی چې په افغانستان کې میشتې داعش خراسان څنګ د ایران په کرمان کې وروستۍ خونړۍ چاودنې کړې دي. په دې بریدونو کې چې د چهارشنبې په ورځ د ایران د سپای پاسداران د پخواني قماندان قاسم سلیمانی د څلورم تلین په غونډه کې وشوې، نږدې 100 تنه وشل شوي دي. یو شمیر ایرانی رسنوی خبر ورکړی چې 12 تنه افغانان هم په دې چاودنه کې وژل شوی دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د ایران د سپای پاسداران ځواکونو قمندان نن وویل چې تر لری او نږدې دښمنه به ورسیږي. حسین سلامی نن په بندر عباس کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې پکې یو نوی بیړۍ او سل توغندي دنداري ته وړاندې شول، وویل نن موږ له دښمن سره له هرې خوا په جګړه کې یو. سلامی د دشمن نوم یاد نکړ، خو دوه ویشت هیوادونو موافقه کړې ده چې د امریکا په مشرۍ به په هغه ائتلاف کې برخه واخلي چې په سره سمندرګي کې د یمن د حوثیانو له بریدونو تجارتي بیړۍ وساتي. ایران د حوثیانو ملاتړ کوي. حزب الله وایي د اسرائیل د څارنې پوستې نن سهار په 12 توغندوی وویشتې. د لبنان د شیعو دا وسلواله ډله چې ایران ملاتړ کوي زیاتوي چې دا برید د حماس د یو مرستیال د وژلو په عکس العمل کې کړی دی. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې له لوري ترهګر ډله پیژندل کیږي. د حماس جګپوری چارواکی صالح العاروري د جنوري په 2 د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. اسرائیلی ځواکونو نن وویل چې د لبنان له لوري د اسرائیل پر شمالي برخو درنې ډزې شوې دي. د اسرائیل پوځ زیاته کړه چې دوی د ترهګرو مرکزونه بیرته پناه کړل. وروسته تر دې چې د اسرائیل پر شمال کې د خطر زنګونه وشړنګېدل، پوځ وویل چې د لبنان له لوري نشته 40 توغدي د میرون په لور وشتل شوې دي. اسرائیل نن هم غزه بمباری کړه، او ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې د فلسطینیانو د سیمه له 3 میاشتې جګړې وروسته له ژوند وتلې ده. ملګرو ملتو په سیمه کې د دې جګړې پراخېدو ته هم اندېښنه ښکاره کړې ده. د فرانس پرېس خبري آژانس خبريالانو خبر ورکړ چې اسرائیلي ځواکونو نن سهار وختي په جنوب کې د رفح شهر بمباری کړه، او د هغه سیمه ده چې سلګونو زرو کسانو هلته له جګړې پناه اخیستې ده. د اوکراین د هوای ځواکونو قمندان نن وویل چې د دوی دفاعي ځواکونو په کریمیا ټاپو وزمه کې د ساکی په نوم د روسیې تر واک لاندې هوایي اډه وویشته. میکولا اولیشچوک په ټلګرام کې لیکلي دي چې ټول هدفونه لګیدلی او روسیې په کریمیا کې د قماندې یو بل مرکز له لاسه ورکړی دی. په سیول کې چارواکي وایي شمالي کوریا نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمن سمندري سرحد لوري په توپونو وویشتی دی. د جنوبی کوریا لوی درستی زول شمالی کوریا ختی سمندری سرحد ته چیرمه د توپونو تر شپېته ډیری ډزې کړې دي. او د کرکټ نړیوال شورا د 2024 کال د کرکټ نړیوال شلوریز جام مهال ویش اعلان کړ. د لوبي بعد امریکا په متحده ایالاتونو او ویست انډیز په کوربتوب د جون له لومړۍ تر 9 تر سره شي. افغانستان د دې جام په سی ګروپ کې لومړۍ لوبه د جون په 3 له یوګاندا سره لري، ورپسې د جون په 10 له نیوزیلند، د جون په 14 له پاپوا نیوګینی، او د جون په 18 له ویست انډیز سره مخامخ شي. تاسې زموږ شغله ازادي رادیو اوري. ریوټرز وایي باوري سرچینو ورته ویلي چې د ایران د کرمان بریدونه د داعش خراسان څنګه کړي. دې برید وښوده چې داعش خپل بریدونه له افغانستانه ایران ته هم غځولي. د چارو کتون کې وایي
زه فکر کوم د دې د تهدیدونو د مخنیوي په خاطر یوازینۍ لاره د سیمې د هیوادونو په مشترکه توګه اقدام او کار دی.
ایران ته تللی افغان سنگارګری وایي هلته هم د کار اجازه نه لري. له پاکستان راستنه شوي کډوال شکایت لري چې لا هم اوس کار دی.
ما په کراچۍ کې انټر کړی دی اقتصاد کې او فلحه افغانستان کې کوم دنده چینل لرو.
د غزنی ګڼ کلیوال اوس خپل لبنیات په بازارونو کې پلوري.
دا یو کیلو تقریبا په اوس وخت کې ولا سو اتل سو افغانۍ قیمت لري.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ایران د یو شمیر دولتي رسنیو د راپورونو پر اساس د چهارشنبه په ورځ د ایران په کرمان ښار کې د ایران د سپای پاسداران د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د تلین په مراسمو کې په شوي چاودنې کې 12 افغانان هم وشل شوي دي. د ایران دولتي خبري آژانس ارنا د کرمان ولایت د کډوالو د دفتر پر اساس په دغه برید کې د وشل شویو افغان کډوالو نمونه اعلان کړي دي. د اسلامي دولت ډلې داعش د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د ایران دولتي خبري ایجنس ارنا خبر ورکړی چې د دې هیواد په کرمان ښار کې د تیري چهارشنبه د ورځې په 2 چاودنو کې 12 افغان کډوال هم وژل شوي. د دې خبري ایجنس د خبر لمخې په وژل شوو کې وایي خزيدي. ارنا خبري ایجنس د کرمان ولایت د کډوالو د ادارې لقب له خبر ورکړی چې رضا نورزی، محمد قاسم احمدی، مریم تاجک، محمد متین احمدی، محمد تاجک، نازنین فاطمه عزیزی، زهرا فیضی، نظیفه غپوری، نعمت الله سگزی، لطیفه سگزی، معصومات سگزی او رازګل علیزی د دې پیخي قربانیان دي. خو د ایران اړوند یوې بلې رسنۍ سهار په دغه چاودنو کې د وژل شویو افغان کډوالو شمیر 14 خودلې. رازګل علیزی او د هغې دوه لونی معصومات سگزی او لطیفه سگزی د دې پیخي په قربانیانو کې شامل دي. د رازګل علیزی د خور زوی میراجان ازادي رادیو ته وویل
رازګل علیزی خالم بود.
رازګل علیزی زما خاله او معصومه او لطیفه څخه لونی وی یاد مراسم د دوی کور ته په نږدې سیمه کې و. زما د خاله دوه پښتې لونی مراسمو ته تللی وی ځکه هلته یې خواړه ورکول. خاله مې په خپل لونو پسې تللی وه چې کور ته یې راولي. دوه چاودنې وشوي او هغوی پکې ووژل شول.
د میراجان په خبره رازګل علیزی یو سلویخ کلن او خیاط و. دی وایي یوه لوري معصومات څخه اته کلن او لطیفه څخه چې تر دې کوچنی و د خونځي زده کوونکی و. دغه کورنۍ له 15 کلونو راهیسې د ایران په کرمان ښار کې ژوند کاوه. د ایران په کرمان ښار کې د چهارشنبه د ورځې د پیښې د نورو قربانیانو په ډله کې د نعمت الله څخه د ترزوی علي احمد اڅخزي ازادي راډیو ته وویل
د قاسم سلیمانی د تلین مراسمو ته تللی و. کله چې لومړۍ چاودنه وشوه یوه لاره د خلکو د وتلو لپاره خلاصه وه. کله چې ټولو خلکو هغې لارې ته مخه کړه په همغه ځای کې دومه چاودنه وشوه. نعمت الله اڅخزی 15 کلن و او د کور یو زوی و. د خپلې کورنۍ د نفقې پیدا کولو لپاره ایران ته په غریبۍ پسې تللی و. د ټولې کورنۍ هیلې نعمت الله ته وې هغه هم ووژل شو.
د علي احمد اڅخزي په خبره نعمت الله 15 کلن او د خونځي دوم ټولګي زده کوونکی او د ورځې دوه وخته د خپلې شپه کسیزې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره کار کولو. دې پیښې په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو اندېښنې هم راپارولي. په ایران کې یو تن افغان کډوال حفیظ الله نایبي ازادي راډیو ته وویل چې 15 کال وړاندې د نامنیو د زیاتېدو له امله له افغانستانه ایران ته کډوال شوی خو اوس په دغه هیواد کې هم امنیت نشته.
موږ د فاریاب ولایت په یوې لیرې سیمې کې ژوند کولو. بدبختانه زموږ سیمه ډېره ناامنه وه. د چاودنو، انتحار او ورور وژنې څخه وتښتېدو. اوس دلته هم د امنیت په برخه کې اندېښمن یو. پاکستان هم له خپل هیواد څخه افغان کډوال باسي او ایران هم مخکې به په رخصتیو کې وتلو د شورا مراسم به ملمانځل خو اوس له ویرې له کوره د وتلو جرأت نشو کولی. هر شیبه د وی پی خطر وي.
د تیرې چهارشنبه د ورځې په ماسپخین په کرمان ښار کې د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د مړینې د څلورم تلین د نمانځنې په مراسمو کې چې ګڼ شمېر خلک ورته راټول شوي وو دوه خونړې چاودنې وشوې. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال ویاند حافظ احمد زیات کل په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته جواب نه دی ویلی. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د وی بیانې په خبرولو سره د ایران په کرمان خار کې شوی چاودنې غندلی. د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې په دغو دوو چاودنو کې شاوخوا نوي کسان وژل شوي او 240 راتیانو ټپیان شوي. خو دا چې د ټپیانو په ډله کې افغان کډوال شامل دی او کنه جزئیات نه دی ورکړل شوي. د دې پیښو د قربانیانو جنازې د جمعې په ورځ ترسره شوې. دا په ایران کې د 1979 کال د اسلامي انقلاب رئیس تر ټولو خونړی بریدونه بلل شوی. د ایران حکومت د پنجشنبې په ورځ د دغه خونړیو پیښو لامل ملي ماتم هم اعلان کړی و.
د همدغو حملو په ارتباط رویټرز خبري اژانس د دوو سرچینو په قول راپور ورکړی چې دا بریدونه د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه کړی دي. دې اژانس ته سرچینو ویلي دي چې دا معلومات څرګند دي او ورڅخه انکار نشي کېدای.
د ایران په کرمان کې له خونړیو بریدونو دوه ورځې وروسته رویټرز خبري اژانس له موضوع څخه د دوو خبرو سرچینو په حواله لیکلي. د متحده ایالاتو استخبارات ښیي دوی چې دا بریدونه د داعش ډلې خراسان څنګه کړي. یا دا اژانس د جنوري په شپږمه نیټه د سرچینو په حواله لیکلي چې دا معلومات څرګند او د نه انکار وړ دي. د رویټرز خبري اژانس په راپور کې دا هم راغلي چې د سرچینو د خپل هویت د نه افشا کولو په شرط ویلي چې د امریکا استخباراتي ادارو دغه معلومات د مخابراتي مداخلو پر بنسټ ترلاسه کړي دي. خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو په ایران کې وروستي بریدونه غندلي دي. هم غوښتل افغانستان سره د دې موضوع د تړاو په اړه د طالبانو حکومت ویان صبی الله مجاهد وپوښتو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت په ور ور ادا کړې چې د داعش ډله یې په افغانستان کې تپرېده او د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ هیواد پر ضد کار ونه اخیستل شي. د جاشنبې په ورځ د سپاهد پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیماني د تلین د لمانځنې په مراسمو کې په دوو چاودنو کې شاوخوا 90 کسان ووژل شول او د راپورونو له مخې 240 اتیا تنه نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ایران کې د دوو خونړیو چاودنو مسؤلیت منلی دی. د ایران دولت تر اوسه د رویټرز د راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې. بی بی سي فارسي د ایران د استخباراتو وزارت په حواله لیکلي چې یو حمله کوونکی تاجکستاني وګړی و. د امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر وایي د ترکرې پر وړاندې د مبارزې لپاره باید د سیمې هیوادونه ټول سره یو ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران په کرمان ښار کې له خونړیو پیښو یوه ورځ وروسته د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی وویل له افغانستان او پاکستان سره د ایران د پولو د تړلو پلان د پلي کېدو په حال کې دی. د یادونې ده چې مخکې تر دې یو شمېر ایراني چارواکو په افغانستان کې د داعش وسله والو د حضور په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د دې هیواد له اسنا خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې افغانستان او ایران 900 کیلومتره ګډه پوله لري او له همدې امله په افغانستان کې دننه هر ډول پرمختګ د ایران پر امنیت اغېز کولی شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د طالبانو له لورې د بې حجابۍ په تور د یو شمېر نجونو او ښځو د نیولو په خبرګون کې ویلي د ښځو درناوی او د هغوی د عزت ساتنه تل د افغانانو د کلتوري ارزښتونو یوه برخه وه. نصیر احمد فائق پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د هیڅ حکومت په مهال د ښځو د درناوي دود تر پښو لاندې شوی نه و. په وروستیو څو ورځو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو له لورې یو شمېر نجونې او ښځې د هغه څه له امله چې طالبان یې د حجاب نه رعایت بولي نیول شوي دي. د دې موضوع تفصیل عابد سپوږمۍ اورو.
د طالبانو له لورې د دوی په روایت د بې حجابۍ په تور د کابل په یو شمېر سیمو کې د ځینو افغانو ښځو نیول او د دوی توقیف کول د غبرګونونو دوام ته د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازی وایي چې ښځو ته درناوی د افغانانو د کلتور ارزښتونو او همداراز اسلام یوه برخه ده. نصیر احمد فائق پر خپله اکس پاڼه باندې لیکلي دي چې طالبان سره له دې چې ځانونه د اسلام پیروان بولی څنګه ځانته دا اجازه ورکوي چې د ښځینه پولیسو په نشتون کې دوی پردی ښځې توقیف کړي. همداراز نوموړي لیکلي دي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د هیڅ حکومت پر مهال د ښځو پر وړاندې او د ښځو درناوی او فرهنګ تر پښو لاندې نه و شوی. نوموړي لیکلي دي چې ادعا یې کړې ده چې اوس مهال په افغانستان کې هیڅوک د فکري آرامۍ او ځاني امنیت احساس نه لري. په همدې حال کې د تېر جمهوري نظام د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشره شهزاد اکبر هم وایي چې د طالبانو دا کړنه د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو یوه بله لړۍ ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې د بې حجابۍ په تور د کابل په ځینو سیمو کې نیولې دي. د مریم په نوم یوه نجلۍ چې ویل کېږي دوه ورځې مخکې د طالبانو له لوري نیول شوې وه او بیا وروسته د ضمانت په بدل کې نوموړې خوشې شوې ده، دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړې ده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عبدالغفار سباون ځینو رسنیو ته ویلي دي چې ځینې ښځې یې په کابل کې د دوی په وینا د بد حجابۍ په تور نیولې دي. همداراز د طالبانو دا کړنه د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو او د یو شمېر اشخاصو له لوري په کلکه غندل شوې ده. د بښنې نړیوال سازمان تېره ورځ په دې اړه په یو بیان کې وویل چې د حجاب د نه لرلو په تور د ښځو نیول د دوی د ازادۍ د محدودیت په معنا ده.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو. له پاکستان څخه یو شمیر راستانه شوی افغان کډوال وایي چې دوه میاشتې کېږي چې خپل هیواد ته راغلي دي خو کار نشي موندلی. یو شمیر راستانه شویو دغو کډوالو له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي او په دې اندېښنه ښکاره کړې ده چې کار ورته نه پیدا کیږي.
یو شمیر دوی چې په تیرو دوه میاشتو کې له پاکستانه راستانه شوي دي او په کې د لوړو زده کړو خاوندان او د بیلابیلو مسلکونو لرونکي کسان هم شامل دي وایي د کورنیو مسؤلیت ورتر غاړې دی خو تر اوسه بیکاره دي. عبدالقادر ادیبیار چې د راستنو شویو کډوالو له ډلې دی او په کابل کې میشت شوی وایي په اقتصاد کې لیسانس لري خو تر اوسه د دندې په موندلو نه دی بریالی شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ما په کراچۍ کې انټر کړی دی اقتصاد کې او فی الحال افغانستان کې یو افغانستان کې کوم دنده چینل لرو نو د حکومت د چارواکو څخه هیله کوم چې شخصیت مناسب ادارو کې پر دندو ګماري.
همیشه گل شینواری چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی وایي د دینیز د کړو ترڅنګ یې موټر چلونه مسلک دی خو تر دو میاشتو ډیر وخت خوشو چې له پاکستانه راغلی او بیکاره دی.
منګ راغلی دغه د دوه میاشتو نه واخته خبر نور ټک کارم له وسنه نه کړای دی اړې ته وزو دی اړې نسته اته دا وزه لاسې ولاس کا سکوري ما ولا چې راغلی کوم مزدوري کړي جای په جای پراته وای دا منګ د دې نه کډوالو غمو خوړل شي.
در شان عبدالرحیم چې د کاپیسا اوسیدونکی دی او له پاکستانه د تازه راستنو شویو کډوالو له ډلې دی هم له بیکاری شکایت کوي. عبدالرحیم ازادي رادیو ته وویل
کار نشته دی نو راغلی دی ونی ما نه شمو شو مزدور د کار نش پیدا کیږي او نشته دی دغه تور هم کی سره کړی و هغه لګړې او شو کارو پاګن دوه ورځې هغه د اوس ولادت یو شاله کارډر کې مړو دی زه خو زمنګ نشته دی مزګه وته پراتی نو نه کار شته دی نه پیسې دارا کی نو سبا وکړو سره را کی کار مارو کی ځخې پیسې لري.
دا چې د طالبانو حکومت راستنو دونکو کډوالو د کارموندنې په برخه کې تر اوسه څه کړي دي ومغوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو د دوی د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی او دغه شان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو د طالبانو تر واک لاندې د ملي ټلویزیون پر خپل ایکس پاڼه په یو خپور کړي راپور کې وویل تورخم کې د کډوالو پندغالی کې د کارموندنې کمیټې تر اوسه دوویشت زره کسان تثبیت کړي دي او د طالبانو حکومت ورته د دندو موندلو په لټه کې دی. دا په داسې حال کې ده چې لا هم له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ روانه ده او هره ورځ له بېلابېلو لارو سلګونه افغان کورنۍ راستنېږي. تازه تېره پنجشنبه د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یو این ایچ سی آر پر خپله ویبپاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي، د 2023 کال د سپتمبر له 15 را په دې خوا افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو مجموعي شمېر 4,93,300 ته رسېږي. پر راپور کې راغلي تمه کېږي چې د 2024 کال د جولای تر میاشتې پورې نږدې 1,40,000 بې اسناده کډوال او 50,000 پی او آر لرونکي کډوال په سرحدي نقطو کې ملاتړ ته اړتیا ولري. په راپور کې وړاندې ویل شوي دي چې د یادو کډوالو ځوابي ملاتړ لپاره یو این ایچ سی آر د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر جولای پورې 3.43 میلیون ډالرو ته اړتیا ولري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان مسالې ته راګرځو، خو یو تل د جاپان په لور. په جاپان کې د تیرې اونۍ د زلزلې د قربانیانو شمیر تر 100 واوښت او د شپږو ورځو له تیرېدو وروسته لا هم د جاپان په لویدیځ کې له زلزله ځپلې سیمې سره د مځکې له لارې اړیکې سم نه دي ټینګ شوي. جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
په جاپان کې د نوي کال د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمیر نن 110 ته ورسید. له تیرو شپږو ورځو راهیسې د جاپان په لویدیځ کې تر انبارونو لاندې د زلزلې د قربانیانو د ژغورلو او موندلو لټه روانه ده. د 2.6 ریختر په کچه د زلزلې د جنوري په لومړۍ نیټه د جاپان په لویدیځو سمندرخاړو کې د هوکوریکو په سیمه کې بنسټونه وران کړل او د 2,000 کورونو برېښنا یې قطع کړه. د باران له امله د ژغورونکو هڅې له خنډ سره مخامخ شوې او لا هم تر 1.5 ډېر بې ځایه شوي مرستو ته سترګې په لاره دي. د جاپان په وخت نن مازدیګر 4 بجې د تایید شویو مړیو شمېر 110 تنه اعلان شو. پرون دا شمېره 4 نیوي وه. لا هم تر 200 ډېر کسان تري تم دي. دا په جاپان کې په تیرو نږدې 2 کلونو کې تر ټولو سخته سلسله وه. د جاپان سرلیاسم فومیو کشیدا وروسته تر دې چې د تلفاتو شمېرې تر 100 واوښتې وویل چې زه له اوښتو زیانونو ډېر خبر یم. تر دې مخکې په 2016 کال کې د جاپان په جنوب لویدیځ کې د کوماموتو په سیمه کې سخته زلزله شوې وه چې د 2,600 کسانو ژوند یې اخیستی و. د جاپان سرتیاسم له حکومتي چارواکو وغوښتل چې د ورانو شویو لارو د رغېدو چارې ګړندۍ کړي چې د ژغورنې هڅې ورسره زیات شي او له زلزله ځپلو سره مرستې وشي. د جاپان دفاعي ځواکونه د خپلو ژغورونکو شمېر له 415,400 ته زیاتوي، خو تر دې دمه د مرستو او ژغورلو د چارو مخې ته یو لوی خنډ د زلزلې له امله ویجاړې شوې لارې دي. د جاپان هوایي ځواکونو په ځینو سیمو کې لکه د واجیما په فوکامی ماچی کې 14 تنه خوندي ځایونو ته لېږدولي دي. د لارو ماتېدو، د خټو ښویېدو او د ډبر ورغړېدو د اشیکاوا په سیمه کې د لسکونو مینو او کلیو لارې قطع کړې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په کندهار کې د غواوو د فارمونو شمیر 469 ته رسیدلی. د فارمونو مسؤلان او د شیدو د پروسس خاوندان وایي چې له بهره واردېدونکي شیدې د دوی کاروبار اغیز بدوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د هیواد په کچه د لبنیاتو د تولید دا ستره فابریکا د کرن رئیسی په کندهار کې فعالیت لري چې هر ورځ تر 15,000 کیلو زیات شیدې له مالدارانو رانیسي او تر پروسس وروسته ورڅخه بیلابیل لبنیاتي تولیدات جوړوي. د ملکو په نوم د یادې فابریکې مطبوعاتي مسؤل عبدالوارث عمران وایي په دې وروستیو کې د بهره راوارېدونکو پروري شیدو د تولیداتو پر بازار منفی تاثیر کړی او که مخنیوي ونسي نو فابریکه به وتړل سي.
لزینو بهرنیو هیوادونو لکه ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه پوډری بې کیفیته شیدې راوارېدېږي چې دا نه یوازې د افغان مالدارانو پر ژوند تاثیر کړی دی، بلکې د روغتیایي لحاظ عام خلکو ته هم تاوان رسولی دی. که چیرې په ګمرکاتو کې، البته د افغانستان پر ټولو ګمرکاتو کې، پر پوډری شیدو باندې مالیه زیات شي، یا بیخی دا بندی سی نو تازه شی دی بازار پیدا کی او که چیر دا چاره تر سر نیستی موش پا یکین سر ویلی سو چی دلتا پا افغانستان که مالداری ورست تر بلی لبشول بیجی.
د لبنیاتو د پروسس د غیبی فابریکې په کندهار او هلمند ولایتونو کې لمالدارانو څخه د تازه شیدو راټولولو لپاره شپېته لوی او کوچني مرکزونه جوړ کړي دي چې هر ورځ د 4000 مالدارانو څخه د غوا او تازه شیدې رانیسي. په دې مالدارانو کې داسې کسان هم سچې یو غوا لري او د کور ټول اقتصادي چاري د شیدو په خرڅولو پر مخ وړي. مالداران وایي په دې وروستیو کې د غوا او شیدې د پخوا په شان ښه بازار نه لري ځکه پودري شیدو یې مخه ډب کړې ده.
زما نوم سید محمد دی، څلور غواګانې لرم. زما تقریبا دوه کاله یا دوه نیم کاله کېږي چې د دغه ملکو څنګ ته شیدې راوړو. مخکې خو لاده دا شیدو نرخ ښه لوړ و، دغه غواګانو چې کوم مصارف کوله بیا به هم موږ ته څه شی پاتېدله. اوس دا څو عمر کېږي چې دغه د شیدو نرخ ښته سوی دی او متاسفانه چې دلته د حیواناتو ازوخ چې دی دا ګران دی.
زما نوم احمد ولی دی، ارغنده او د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه یو ودانه غوا لرم، د غوا څخه چې لوښه د ملکو ته راوړم مرد دی. ما اسلامي امارت ته دغه غوښتنه لرو چې دغه پوډري شیدې بندې کړي. نو دغه مسلمانان ګرده دا وای و غوا لري در بدر چې ټوک ټوک چې ودغه ته ګوري شیدې ولاکه هغه مصرف جوړیږي.
پاین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای دا مهال په دغه ولایت کې 1400 د غوا او فارمونه سته چې د کال 1400 میټریک شانه شیدې ورڅخه لاس ته راځي. د نوموړي په وینا د تازه شیدو د بازار پیدا کولو او د بهر د راوړېدونکو شیدو د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
از موږ د مالدارانو سره تیاتک د مالدارانو سره په ټولو سوالي کې مجلس ته لودي. دغه مالدارانو سره کم چې په ډیری تمنسي وي شي نه خرڅ دلې، نو پر منظم پلان باندې کار شروع دي. ان شاء الله چې موږ به یو وکولای سوچ څنګه د بازار دوی ته بارزا پیدا کو بازار د دې شي په لور کې قیمت باندې متخرج کو. موږ په دې پلان باندې وخت ان شاء الله پر پلان کار روان دي.
په کندهار کې د شیدو د پروسس د فابریکو شمیر 50 ته رسیدي چې دوی لوی او درې کوچنی دي. په دغه فابریکو کې لشیدو، مستې، پنیر، چکیده او نور لسګونه محصولات ترلاسه کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د شمال ختیځو ولایتونو ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د هوا له سړېدو سره د سون توکو بیې لوړې شوې دي. دوی له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې په بازارونو کې د سون توکو په ځانګړي ډول د ډبرو سکرو او لرګیو نرخونه کنټرول کړي چې په بېوزله خلک د خپلو کورونو د تودولو لپاره د اړتیا وړ سون واخیستلی شي. نور حال په دې راپور کې
د کندز، تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د ژمي پر رسیدو سره د سون توکو په خاصه توګه د ډبرو سکرو او د لرګیو بیې دوه چنده لوړې شوې دي چې بې وزله او بېروزګاره خلک یې د پیرلو توان نه لري. دوی زیاتوي که څه هم د تیر په پرتله د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې، خو بیا هم اړ دي چې د خپلو کورونو تودولو لپاره د سون توکي واخلي. د کندز ښار یو اوسیدونکي عبدالجبار ازادۍ راډیو ته وویل
نه نه بادام نرخونه دي د 50 روپۍ دغسې نرخونه دي، او توت لرګی دی د 50 روپۍ لرګی دی. چاوا یې قشر دی دا لرګی د جګېږي کندز کې، او زغال دي د 60 روپۍ نرخونه دي. مانګه دا واړو چې لرګی باید اردانه شي، او چې یو بل مسلمان ته هشپې ګرمه باید تیره شي.
د پورته یادو شو ولایتونو وسیدونکو د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سون توکو نرخ کنټرول کړي څو بیروزګار او بیوزله خلک د خپل د اړتیا وړ سکاره او لرګي وپیرلی شي. د تخار مرکز د تالقان ښار یو وسیدونکی عبدالصبور چې د 15 کسیزې کورنۍ نفقه ور لغاړې ده، هغه ازادۍ راډیو ته وویل
اینجا به خاطر چوب خریدن آمدیم. چوب قیمت، زغال قیمت، کاروبار نیز
لستونز و ډک ژوند لرم. هر سهار خار ته په دې تمرازم چی گواکی را تکار پیدا شي. کوم ورځ چی 200-300 افغانۍ کار وکړم بیا خپل کورنۍ ته ډوډۍ پرې اخلم. ژمی دی خو د بیکاری او بیوسۍ له وجې د خپل کور د تودولو لپاره د سون توکي نشم اخستلی.
د بغلان یو وسیدونکی احمد خالد وای د ژمی پر رسیدو سره د یو من لرګیو بیه 80 افغانۍ او د یو من سکرو بیه 80 افغانۍ ته لوړه شوې ده او بیروزګاره خلک د رانیولو توان نه لري.
راغلم دل د لرګیو اهلم زم غریب سړی د لرګیو ته مو سنې کیږي زرن جوړای ما غوړم د دولت نه چې ما سره کومک وکي زم راغی دلته په دې ژمی کې ډیر خل دي چې زور نه رسیږي زور نه رسیږي او د خل دلته ریبانان د دې سره باز خل کومک وکړه د خپل دولت باید کومک ورسره وکړي.
خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانېدو چې په دې اړه د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو نظر هم راواخلو. د افغانستان د ګڼ شمېر سړو سیمو خلک د ژمي په موسم کې د خپلو کورونو د تودولو لپاره په بخاروي کې له لرګیو او ډبرو سکرو څخه کار اخلي او بیا ځینې خلک د لرګیو او د سکرو د لوړ قیمت له امله له غیر معیاري ګازي بخاروي کار اخلي چې ځینې وخت د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د ګاز نیولو پیښې هم رامنځته کیږي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. مور ابولم د دې سات لندو خبرونو ته روټرز خبري اژانس د امریکا د متحدو ایالاتونو د استخباراتو د دوو سرچینو پر اساس چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نمونه افشا شي خبر ورکړی چې په افغانستان کې میشتې داعش خراسان څنګه د ایران په کرمان کې وروستي خونړي بریدونه کړي دي. په دې بریدونو کې چې د چهارشنبه په ورځ د ایران د سپای پاسداران د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د څلورم پلین په غونډه کې وشوې نږدې سل تنه وژل شوي دي. د ایران د سپای پاسداران ځواکونو قمندان نن وویل چې تر لری او نږدې دښمنه به ورسیږي. حسین سلامینن په بندر عباس کې د یو لړ مراسمو په محل چې پکې یو نوی بیړۍ او سلطوغاندي ننداره ته وړاندې شول وویل نن موږ له دښمن سره د هرې خوا په جګړه کې ښکیل یو. حزب الله وایي د اسرائیل د څارنې پوستې نن سهار په 28 توغندو وویشتې. د لبنان د شیوو دا وسلواله ډله چې ایران یې ملاتړ کوي زیاتوي چې دا برید یې د حماس د یوه مرستیال د وژلو په عکس العمل کې کړی دی. اسرائیل نن هم غزه بمباري کړه او ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې د فلسطینیانو دا سیمه له درې میاشتې جګړې وروسته له ژونده وتلې ده. او د اوکراین د هوایي ځواکونو قمندان نن وویل چې د دوی دفاعي ځواکونو په کریمیا ټاپو وزمه کې د ساکي په نوم د روسیې تر واک لاندې هوایي اډه وویشته.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني کچيري له کوژدې مخ کې د هلک او جلې عمر په پام کې ونی نیول شي کومې ستونزې رامنځته کیږي.
الک لپاره چې کوم چې نو کوری ته د غلک سن په نظر کریم چې د دوی سو یو ورځ څو کلام ده چې په هغه اندازه دوی ته خزه وکړي. تاسو که څنګه هم پیدا کیږي چې دوی د دوی مخه ته تقاضا کوي چې دا دوی مخه ورته وسی دي دوی برابر وسی.
هغه کسانو ته چې له مشورې پرته کوژدې کیږي هلک او جلی حتی یو د بل له عمر نه هم خبر نه وي په دې اکله څه وي
دا فکر نه کوي د مور خپل چې دا جلی ځان ته کوم او که زوی ته کوم عمر په نظر کې نه نیسي د جلی کورنۍ هم دا فکر نه کوي چې دا هلک موږ ځان لپاره کوو که جلی ته کوو.
چې واده کیږي لاغه وروسته د میړه او میرمنې ترمنځ د عمر پر سر بس کول د حل لار کېدلی شي.
د سن سال بحث کول بالکل بے معنی خبره ده. انسان ته عقل او فکر مهمه ده. ټول نه راته خبره ده انسان په ځم کې ده هغه احساس او درک ده.
نن امدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړي درن
دوستانو خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلې وي چې کله انګور راوده وي لاغه ورسته وایي چې د دې جلی خو عمر زیات دی. دا خبرې دومره زیاتې شي چې د زوی هم په همه خبره ذهنیت اړوي. بیا نو هماغه وي چې هغه هم خپلې میرمنې ته وایي چې له ما څخه مشره یې، داسې باید نه وای شوي، میرمن له میړه څخه په عمر وړخه وي. حال دا چې له واده مخکې له جلۍ څخه دا نه پوښتل کېږي چې راتلونکی میړه دې په عمر وړکی دی، آیا ستا رضایت شته که نه. د کابل اوسیدونکي لیما وایي چې په پیل کې د هلک کورنۍ د خپل زوی عمر په نظر کې نه نیسي، وروسته بیا د جلۍ د عمر زیاتوالی هغې ته پیغور کړي.
الک لپاره چې کوم چې نو کورې دوی د غلک سن په نظر کریم سو چې دوی سو یو ورځ سو کلان دا چې په هغه اندازه دوی ته ښځه وکوي، خو ولې وروسته چې کله دوی ورسې ښځه وکوي د نجلۍ سن ته توجه نه وي کړې، هغه ورته کوي، خو وروسته له کوستې نه بیا چې هلک خبر شي بیا خپله د نوي هلک او نجلۍ ترمنځ هم ستونزې راولاړي چې د دوی ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ کېدلی سي. یا هم ډېری داسې کسان چې واده وکوي نو بیا مور ته وایي چې ته ورغلې نه وې، سترګې دې نه درلودې. وروسته تر هغې ځینې داسې کسان هم پیدا کېږي چې دوی د دویمې ښځې تقاضا کوي چې باید دویمه ښځه ورته وسي، د دوی برابر وسي. او نجونې هم ډېرې ځورېږي په دې برخه کې چې دوی داسې ستونزو سره مخې، اول دوی له هغه کس سره هم هلک سره په تفاهم باندې نه رسېږي په ډېری مسایلو کې. د نجلۍ سن چې چېږي طبیعي خبره ده چې دا عقل ته رسېدل وسي، د دې عقل پوره وسي، خو ولې هلکان چې باید له دې نه 15 کاله سن وړوکی وسي، د دوی عقل پوخ سوی نه وي. نو په ډېرو مسایلو کې، په کورنیو مسایلو کې او همداسې د ماشوم راوړلو په مسایلو کې دوی له ستونزو سره مخ کېږي چې دوی نشي کولی بیا د بل ترمنځ تعادل وساتي. هغه کسان چې دوی چې په خواستګاري باندې د هلک لپاره نجلۍ ګوري، باید دوی په پیل کې ښه سم دقیق معلومات ترلاسه کړي د نجلۍ په تړاو باندې چې څو کلنه ده، څومره زده کړې کړي دي، په کومو شرایطو برابره ده، آیا د دوی له زوی سره دغه نجلۍ وایي که نه وایي. نو وروسته تر هغې دې دوی کوسته ورته وکړي. او همداسې هلکان هم برعکس کم لیدلي اوسي، ډېری هلکان سمینې غټې ولې وړې وړې نجونې له شلو له اتلسو ټیټې کمومره نجونې ورته کوي. په همدې تړاو باندې ډېر کله د هلک مور پلار ملامت دی، نجلۍ کتلې ده داسې نه ده چې دوی دې په پټو سترګو باندې ورکړې ده یا دوی نه لیدلې کړې ده. دوی ورغلي دي طبعاً په خواستګاري باندې چې زه یو دوه درې ځلې خو به ورځې دغه نجلۍ کتو ته.
د خوست ولایت په یو شمېر سیمو کې بیا خور او لور لخپلوانو پراته بل چاته نه ورکوي. دوی ته دا مهمه نه وی چې د دواړو ځوانانو عمرونه څومره تفاوت سره لري. د ډیر عمر جلی ځوان الکتا او وړه جلی سپین سری سړی ته ورودی وي. د یاد ولایت اوسیدونکی اکبر خان په دې اکله وایي،
دا خپل خوص ولایت کې بعض سیمو کې داسې مخکېږي، خاصې پوس وسي جلۍ الګ سي پیدا سي په سیزني کې سره ورګړي وي، نو عمر ته دلته ډېر زیات نه کتل کېږي. سیزني جلکۍ عمر او د الګ عمر مناسب وګڼلی شي، نو دا خو عمر باید دوی دو په نظر کې ونیسي بیا په خپل منځ کې سره واده وکړي. نو خامخا د هغه کور کې بیا د الګ ته د کوم انډیوالان ملګري دا هم د پیغور په ډول د یو ډول یې سي دا زړه ښځه درته کړي یا کور کې بل څه داسې ودونه سي وي. اکثره دا سي دي د سیمو کې سی کوم دي یو بیا دا رواج لري سي خپل کلي او خپل خپلوانو نه بغیر نجلۍ بل طرف ته نه وباسي، لکه بل قوم ته نه وباسي، سي ځان ته نجلۍ دې زه بل قوم کې ورکم، دا ځان ته یو عیب ګڼي سي خپل کلي خپل قوم کې ورګي هغه عمر ته بیا نه ګوري. نو دوغو دا سیدا دا ډېر غلط رواج دی، عمر په نظر کې نه نیسي، دا عیب ګڼي ځان ته سي زه خپل لور خور بل چا ته ورکم خپل کلي پور کوم، هلکه وړکه وي ورکوي او نجلۍ عمر په نظر کې نه نیسي خپل منځ کې سره ورګي. ښه تفاوت درې څلور کاله سي مناسب ته پوه ده نفس زیات په پوتی به دغه ور نه کړ شي. زه داسې بصدر ته يم کاس بنا در ته هم د شپته کلن سړی دا اوس پړس کلن انجلۍ کړي د نو دا بچر ته دا رقم سره مناسب یکم جون جوان انجلۍ هم جوان الک خو خو باز کورنۍ د خپل ساروار کې پیسو ته وګوري ول ورته وګوري، جوان انجلۍ عمر ته نه ګوري، شپنګری ته ور کوي او بیا خزه سی وی زړه خزه وی جوان الک نه اړي. نو دا مشکلات ستاسو خو سره نه کېدنه کې شریعت کې خدای راغلی انجلۍ
د ګڼو کسانو په باور په افغاني ټولنه کې د ډیری کورنۍ او دا کار چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ خواښه په پام کې نه نیسي، د دې سبب کیږي چې د ځوانانو ژوند له پیل څخه په جار او جنجال پیل شي. په دې اړه د کابل اوسیدونکي مریم وایي:
هلکانو ته د خپل پزړه وادر نه کوي چې دا مشکلات ډېر دي په افغانستان کې. متاسفانه کله چې یو هلک غواړي واده وکړي، مور یې وایي چې زما پزړه وکړه، پلار یې وایي چې زما پزړه وکړه، ورور یو سوایی، بخوری بل سوایی، قوم خیش قارب بل سوایی. داده چی پا افغانستان که نسبتا 90% واده چی دی نرمال واده نیدی، یعنی ده کورانه پا خواخه ده. اوسم چی یو حلک تا زی واده که خپل موری وی ده جلی خایسته ده، دا می خواخ شو چی خکاری زده ده، اغا ظاهری گوری، اغا باطنی نگوری چی اغا سگه ده. نو پا افغانستان که چی جلی یعنی عمری باطن اسکالا پورت شي او دواغه ته وای چې زړه شوی په افغانستان کې ورته وای چې زیاتره کورنۍ دي چې ورته وای ته باید واده وکړي. نو هغه عمر ته نه ګوري، یعنی هغه فکر ته نه ګوري، هغه نظر ته نه ګوري. نو همدا دي چې په افغانستان کې وای واده وکړي، همدا خبره ده چې واده وکړي، ماشومان راوړي. نو دا ورته مهمه نه ده چې دا خوشاله وي، خوشاله دی. نو داسې مشکلات ډېر دي زما په نظر چې هر څوک خپل فکر او خپل په زړه یې واده وکړي، په سمه عمر باندې یو ښه برابر عمر باندې واده وکړي، نو هغه یو خوشاله ژوند کولی شي. دا زما په نظر ډېر اشتباه ده چې اکثریت خلک زموږ چې وګوري خوشاله دی. زیاتره خلک چې دوی واده درې واده کوي څه لپاره کوي؟ ځکه چې هغه خوشاله ژوند نه لري. زیاتره کورنۍ چې وګوري وایي دا جلۍ زموږ نه خوښېږي. آیا دا جلۍ تاسو خپل ځان ته واده کوي؟ نه، تاسو خپل کار ته اخلي یا خپل هلک ته. نو داسې دي چې په افغانستان کې هېڅکله ودونه چې وي زیاتره موافق نه وي، ناموافقه واده وي. ما په خپلو سترګو لیدلې ده داسې نجونې وو چې عمرې تر دېش نه پورته و بیا چې واده کول، نو د خسرګاری ورته ویل چې ته زړه یې، ستا ماشوم نه کېږي، ته زموږ زوی وګوره او ته خپل ځان وګوره. کله چې انسان افسرده شي، کله چې یو چا ته څوک ووایي چې دا کار ته نشي کولی، هغه به خپل ناامیده کېږي. که هغه کار کولی وشي نو هغه نشي کولی. زیاتره ما خپله په سترګو لیدلې ده چې کورنۍ پورې ورته وایي، مورې ورته وایي، حتی خپله خاوند یې ورته وایي.
د تجربه لرونکو کسانو په نظر دا ډیره مهمه ده چې لواده مخکې د هلک او جلۍ د عمر برابر والی په پام کې ونیول شي. خو که چیرې واده شوی وي، د عمر تفاوت هم دومره ډیر نه وي، بیا په ګډ ژوند کې د عمر پر سر بس کول د حل لاره نشي کېدلی. ښه به دا وي چې یو بل ته درناوی وشي او درک موجود وي. په دې هکله مو د پغمان له اوسیدونکي مرینا سره مرکه کړې. هغه وایي چې دا موضوع د دوی په کورنۍ کې هم د منی او میړه ترمنځ د ستونزو لامل شوې ده.
دا موضوع په کورنۍ کې موږ په خپل نږدې خلکو کې یعنی ضرور نه سړی وایي چې ما څوک یا څوک کنه، یعنی ډېر زیات هم لیدلې ده، په خپل فامیلو کې هم لیدلې ده. د عمر فرق څه ده؟ لږ تفاوت د عمر د ښځې او د هلک او د جلۍ ده. په کورنۍ کې د دوی په شخصي زندګي کې ډېر زیات ستونزې راپېښوي، ډېرې زیاتې، حتی تر دې پورې رښتیا هم چې هغه د بل واده یا د بلې ښځې هڅول کېږي د کورنۍ طرفه. والله د ښځې عمر د زیاتو د اولاد پیدا کولو کې خصوصا لږ مشکلات یا ځنډ
وزي یو کال زند وزي تو میاسته الله عمر ډیر دا خوشاند به دا اولاد بنسی دا ولای کا اولاد راوړي را کیسه مشکلات وي دا خو تاري عمر دې زیاتوالي تاثیر نو متاسفانه دې منګو دې تاسې لدې نسې دې منګو دې خلکو تعلیم او سوي او په هېدې نه ده سپدې کې دا تمیز یا فرق په سپې هاي دا دې اختیار دې عمر تاثیر ده او قبل حکومت خبر ده یا تکلیف سړي کې ده او خزه کې ده خلند خبره ټوله په دې عمر باندې څرخيږي دې عمر په غور ورکول کیږي کورنۍ خپل خپلوان په کور کې دا ډېر زیات مشکل په دې خپل نږدې خپل کې ما په خپل سترګو باندې لیدلای
بله څومره به دغه انجلۍ یا دغه میرمن تر فشار لاندې وي چې دې ته ویل کېږي د تعمر زیات ده مثلا دغه مشکلات رامنځته کیږي حال دا چې د انسان عمر د خپل په لاس کې نه ده عمر د تیریږي څومره بیا دا میرمن تر رواني فشار لاندې وي
بالکل دا صحیح خبره ده عمر د انسان په لاس کې نه ده او نه هم د منګو تاسو نجونې دا حق لري چې د عمر دیالک دی عمر یا د خپل دی عمر دینه پوښتنه وسی سي آیا دا تانه عمر کې دونه وړکای د تو سره واده کوي که نه کوي اوله مشکل د جنې جوړي کشرته د جلی نه پوښتنه وسی نو شاید هغه وایي چې دا لمانه عمر کې وړکای د نو زه به نو سره کوم واده اوله غلطي خو دلته وي د منګ د مشرانو غلطي زیاتره وخت دې ته فکر نه او ستونزه بالکل ډېر زیات ستونزې ورته پیښیږي حتی معصوم نه پیدا کیږي هغه دونه په تکلیف رواني تکلیف باندې اخته کیږي د دغه مشکل سره سي هر وخت دی باندې زوريږي د په دې باندې کړيږي له مختلفه هغه طرفونه له مختلفه شکلو باندې نو یو خزه سي رواني تکلیف پیدا کی یا د ستونزې پیدا کی یا دا رقم همیشه د ذهني فشار لاندې ډاکټرانه وایي چې د خزه ته تشويش کول راسن د ری پر هم باندې تاثیر کوي بایس ته د اولادي زیاتره وخت تشويش کوي خزه ته دا فکر نه کی سیدا به زیاتره کورنۍ ته سیدا به په دې رقم باندې تاثیر کوي به دا خبره دې ته هیڅ توجه نشته ده ډېر زیات مشکلاتو کې اخته دي موږ پښتانه په دې لږه وجوان
بله تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې پرې کړم د کورنۍ نور غړي کوي مثلا د دوه کسانو واده کوي عمر ته یو ګوري سن ته یو ګوري او بیا ملامت اولم بیرته انجلۍ کې ستخو غټه د مسایل دغه ته د مشرانو ته څه کول پکار دي
مشران ته دا کول وکړ دي چې مخکې له دې نه چې خپل زوی ته ښځه کوي د بل چا لور راولي یا خپل لور ورکوي دا په مد نظر ونیسي که چېرته په کورنۍ کې دوی دا خبرې او که نه که چېرته کورنۍ دوی پوهي اول دا هېڅ مشکل نه دی د ښځې د عمر یو اندازه غټوالی ځکه چې دا نجلۍ چې وړکۍ په کم عمر کې واده کوي بیا له هلک نه هم وړکۍ د هغې عقل خامې هغه خپل ژوند ښه مخ ته نه شي وړلی ځکه چې هغه نه پوهېږي په ډېر د ژوند په ډېرو مسایلو باندې نه پوهېږي او که عمر زیاتې دي ما په نظر له کم عمر نه زیات عمر کې واده کول دا بهتره خبره ده خپل مېړه ښه درک کولی شي یا خپله زندګي ښه وړاندې وړی شي د خواښې خسر خدمت کولای سي په دې باندې پیږي چې دا خدمت باته عذاب ده که ثواب ده د کم عمر کې صدا هغه ورته بوج په بند راځي دا خدمت ورته بالاخره دغه خبرو وجنه هم او دغه سلسله بوج نه نسی وته ورته عذاب کاریږي نو بالاخره کورنۍ کې ډېر زیات مشکلات لمدې وجنه راځي او که عمر زیاتې دا په دې باندې پوسی او خیارې عقل پوخي په دې فکر کولای سي چې آیا د ما خپل کور کې د خپل مور پلار خدمت کوو د خویند ورونو نو دا هم د ما مور پلار دی یا دلی ما کور ده نو هیڅ ستونزه هیڅ مشکلات په هیڅ کور کې دغه پیښه نه راځي لکه څنګه د خواښې او دینګور د خسر دینګور دیندرور او د ورندار په منځ کې صدا خبرې راځي کته پورته بل اخره اتا تر طلاق پورې د خز تر پرې خودو پورې تر بل خزي کول پورې د شانت به هیڅ نوبت نه راځي ډیره مهمه پریکړه ده چې باید مسران دا پریکړه چې کله کې دا ټول شان مد نظر ونیسي چې په دې د موږ د پریکړه کې څنګه ژوندونه آبادیږي او څنګه ژوندونه زندګیګانې بربادېږي
که تاسو له خپلو تجربو نه راته وایي آیا په ګارډ ژوند کې یو د بل درک کول یو بل ته احترام کول دا مهم دي او که ټوله ورځ په دې باندې باس وسي چې ته څلور کاله له ما غټې ته دوه کاله له ما غټې د سنو سال باس وسي
نه نه بالکل د سنو سال بحث کول بالکل بې معنا خبره ده هیڅ ارزښت نه لري انسان ته عقل او فکر مهمه ده احساس مهمه ده ټوله نه غټه خبره چې د انسان په ژوند کې ده هغه احساس او درک ده کله چې انسان احساس درلود خدای دې وکړي چې د هغې عمر څونه هم زیاتې لالک نه چې هغه با احساسه وي او درک ولري. نو یو ټوله کورنۍ فکر وکړه یو کور نه یعنې د هغه شاوخوا څونه فامیل ده یو هغه کې راځي که نه کورنۍ دا ټولو سره ابادېږي ټولو سره ښه کېږي. زه خپل شاوخوا کورنۍ کې د مونږ خپل کور کې زه داسې ډېر مثالونه لرم خپلو سترګو لیدل دی حال چې یوه ښځه پوه وي یوه ښځه تعلیم یافته وي که عمر یې زیات هم وي هغې خپله کورنۍ خپل خاوند داسې ځای ته رسولی چې هغه استعداد نه لري یا بې سواده وي د ډېرې هوښیاري د ډېرې درک په اساس باندې خپل فامیل خپل خاوند داسې ځای ته یې رسولي چې یعنې اول شی او وروسته له هغې نه دې سره زندګي کې دا ورسره کوشش وکړي د خپل درک او د خپل احساس په واسطه باندې له هغې نه یو شخصیت جوړوي یا خپل اولاد خپله کورنۍ خواښې خوسه رندرور د خپل ټول فامیل ځان سره راجیک کړي. نو احساس او درک انسان ته ډېره زیاته مهمه ده. نظر دې ته سې عمر ورباندې بحث وسي چې ته غټه یې تا عمر زیات ده یا تا عمر کم ده. نو دا ډېره بې ارزښته خبره ده. په دې باندې باید انسان خپل وخت ضایع نه کړي.
که دغه مسایل همداسې په کورنیو کې رواني بحث کېږي څومره د کورنیو ارامه فضا نارامه کېدلی سي؟
ډېره زیاته. اول دغه بحث باندې ښځه چې ده ډېره زیاته متاثره کېږي یعنې ډېره زیاته یې تاثیر لاندې راځي د روحي فشار لاندې راځي له خاوند سره یې اړیکې په دغې خبره باندې خرابېږي. کله چې د یوې ښځې اړیکه له خاوند سره خراب شوې نو فکر وکړه هغې ته نوره هېڅ کومه اړیکه ارزښت نه لري ځکه چې د خاوند په سترګو باندې دا یو بل کور ته راځي خپل مور پلار هر څوک پرېږدي د خاوند په سترګو یو بل کور ته راځي د هغه مور پلار د هغه خور ورور د هغه ټول فامیل راخپلوي د هغه له خاطره. نو وخت چې په دې خبره د هغه خاوند سره اړیکې خرابې شي نورې اړیکې خو هېڅ ارزښت نه لري بیا ټولې اړیکې ورته بې معنا دي نور د هغو اړیکو نه پرواسته او نه خاطر کولای شي ځکه ستونه برداشت وکړي د هر انسان برداشت او د صبر یو پیمانه یې کله چې هغه ډکه شي نو ظاهره خبر ده کور کې اړیکې خرابېږي فامیل خرابېږي اولاد تربیه خرابېږي ناسالم اولاد بدلوي جامې ته. نو بالاخره د هغه اولاد آینده به همدغه رقمي دي هو ذهنونه به هم خرابوي ډېر زیات خرابې اړیکې ترنه جوړېږي. یوازې یو ډېره معمولي خبره ډېره یو معمولي خبره که دا خبره نظر انداز شي نو هېڅ خبره هم نه ده او که بحث پرې باندې وشي نو ډېره غټه خبره ترنه جوړېږي.
او بله موضوع که دا ولرو کورنیو ته چې مثلا کله چې تاسې واده کوئ هر رقم چې خوښېږي په پیل کې هماغه نظر کې ونیسئ مثلا کله چې واده وسئ له هغه وروسته تاسې په دې شیانو باندې بحث کوئ چې هغه د ښځې په واک کې نه وي دا به څومره منفي پایلې لري؟
بالکل منفي پایلې لري ځکه یو ښځه چې مخکې له واده نه هغه بې اختیاره وي د خپل ژوند اختیار نه لري د خپل ځان ته د ژوند چې ټول عمر سره تېروي د هغه د ټاکلو اختیار نه لري چې ما دغه دلته مې خوښه ده یا نه ده یا مانه وړکی ده یا مانه غټ ده. وخت چې د هغې نه دا اختیار اخیستل کېږي او دا نه ورکول کېږي نور په آینده ژوند کې به هغه د خپل ژوند هېڅ پرېکړه خپل ځان ته نسي کوی د ښو د بد تر منځ هېڅ هغه فرق نسي کوی ځکه وایي چې زه یو بې اختیاره یم نو ما ته دا هر څه بې معنا دي هېڅ کومه معنا نه لري.
بله په کورنیو کې دا هم لیدل شوي چې مثلا کله یو مېړه له ښځې نه یې عمر کم وي سره له دې چې کوم کار کمال هم نه لري او حتی تر دې پورې چې هغه د ښځې کوم ضروري شیان چې دي هغه اړتیاوې نشي ورته پوره کولی دغه ټول شیان نادیده نیول کېږي بېرته په ښځې باندې غږ کېږي چې د تا عمر غټ ده په دې باره کې څه وایې؟
او بالکل صحیح خبره ده. ټول د مونږ تاسې سترګو لیدلی حال ده د مونږ په کورنیو کې د مونږ په خپلو زیاتره ژویو کې لیدل کېږي بالکل همدغه رقم چې یو نارینه به بېکاره وي خپله به هېڅ د یو د مونږ پښتو کې یو متل ده وایي د دوه خرو وربشې به سره نه شي بېلولی او په داسې حال کې چې ښځه به یې ډېره با استعداده وي یو ښه فامیل نه به یي پوه به یي هوښیاره به یي خو دا خبره به دې ته یو د خپل ژوند ټول نه یو منفي پوینټ کتل کېږي او په دې باندې به بار بار هغه ځورول کېږي چې د تا خو مانه عمر زیات ده یا ته زړه یې یا ته دا کار نشې کوی یا مختلفه شکلو باندې په مختلفه خبرو باندې به هغه ټول عمر په دې خبر باندې کړېږي.
دلته څه کول پکار دي؟ باید هغه نارینه ځان ته خپله یو کار مسلک یو څه پیدا که په پښو ودرېږي او که ټول عمر راسي د ښځې غوږ ته ناستې چې عمر دې غټ ده دلته څه کول پکار دي؟
بالکل بالکل دې نارینه ته دا پکار دي له دې لپاره چې دی خپلې ښځې ته کښېني دا خبرې وکړي له دې نه بهتره دا ده چې ژوند دې ورسره ښه شي خپله زندګي زندگی ښه مخکې ویسي، دې خبرې نه صرف نظر سي، خپل آینده جوړه کړي، خپل ځان د کار او د کسب د یو چیز چښتن کړي، سي آینده کې له ده نه اولاد یو ښه زده کړي، یو ښه خبره مثبت پوینټ له ده نه واخلي، نه داسې دا یې خپلې ښځې ته کینی ووایي سي تا عمر زیات ده، په دې خبره باندې ده ته نه روزي خپله راځي، نه دا یې د کسب چښتن کېږي، نه دا یې د دولت او د کور چښتن کېږي، علاوه په دې باندې سي ده به ژوند په دې خبره باندې خرابېږي، له خپلې ښځې سره به اړیکې خرابېږي، یو ناکامه ژوند ده، یو خرابه ژوند ده چې دوی به سره مخته وړي. دا رقم نارینه سي دي دوی باندې فکر وکړي سي دا خبره بې معنا ده، خپل لاره چاره داسې برابره کړي سي د یو حلال روزي د حلال رزق ځان ته لاره برابره کړي سي خپلې کورنۍ ته یو حلال رزق راوړي او په ارامه باندې خپل ژوند سرته بوزي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامته اوسئ.
آمین. خیر سل، تاسو هم مننه یو نړۍ.
درمنو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پاتې رسو، که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا و دې ونی خبرونه تر بیا خې چاري.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
پردغ لارا دا گلاب گندی جلیت للیدہ Tre natlalaye